دوستان او ستلی مشی وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې په یو بل خبرونه کې مداسادي رادیو زاجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله خبريږي خو مخکې لدې نه چې د ازادي رادیوي مجله خبره کړو خبرونه او څو ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ته په غزنی کې افغان چارواکي وایي تیر شپه هغه مهال یو شمېر وسلوال طالبان مړه او ټپیان شول چې د غزنی پر امنیتي پوستو د برید پر مهال خپل ماین پرې وچاودید. درې ګرجستاني ساتیري پرون د باګرام پوځي اډې ته نږدې په یوه چاودنه کې ټپیان شوي دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې رپورټونه وایي ایران د یوې برطانوي اصلي ایراني زندانۍ ښځې د محاکمې لپاره نوې نیټه اعلان کړې. بشپړ خبرونه واوري د غزنی چارواکي وی یو شمیر وسلوال طالبان تیر شپه هغه مهال مړه او ټپیان شول چې د غزنی د خار پر امنیتي پوستو د برید پر مهال خپل ماین پرې وچاودید. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري وی د دې پیښې د تلفات په اړه دقیق معلومات نشته. خغلی نوري ازادي رادیو ته ویل چې د غزنی خار اړوند په برخه شک سیمه کې پر امنیتي پوستو د دې وسلوالو برید په شاتم بول شوه دی.
برخه شک سیمه کې د دې پر وسلواله باندې خپل ماین چاودنه کړې ده چې په ترڅ کې یو شمېر وسلواله ته مرزوب لاوشتي. تر اوسه دوی ته د اوښتو تلفاتو کړې زیات نه دي پړاګه شوي. وروسته سیمې ته کومکي ځواکونه رسیدلي دي. وسلوال له سیمې تشکیلي
افغان امنیتي ځواکونه وایي چې په روانه اونۍ کې په د غزنی په دی یک او ځین نور ولسوالیو کې پوځي عملیات کړي. چارواکي وایي په دې عملیاتو کې لسګونه وسلوالو ته مرکشوب لا وکړي او ډېرې سیمې ورڅخه پاکې شوې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې د پرونی ځان وژونکو حملې هدف هغه لاریون کوونکو چې د محلي پولیسو په یو د یو ګوښه شوي کمانډان په ملاتړ راټول شي وو. د خیوي ولسوالۍ د محلي پولیسو د ګوښه شوي کمانډان شیخ اکرم د کور مخې ته پرونی ځان وژونکو حملې اته کسان مړه او د ماشومان په ګډون 15 نور ټپیان کړل. دا د برید مسولیت د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی دی. دا ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي په پام کې لري په اچین ولسوالۍ کې نوې امنیتي پوستي او بیزونه جوړ کړي. اچین ولسوالۍ چې ویل کېږي په افغانستان کې د داعش ډلې لوی مرکزونه پکې دي د ننګرهار له نام نه سیمې څخه ده. دا ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې ولسوالۍ کې د ډاډمن امنیت د ټینګښت په مقصد په اسدخیلو تنګي تریلي او ځینو نورو سیمو کې و امنیتي بیزونه او پوستي جوړیږي. دا خبر پانه لمخې په دې اړه پریکړه د ننګرهار لوالي ګلاب منګل سره د چین ولسوالۍ د سپینګرو مشانو په کتنه کې شوې ده. درې ګرجستاني سرتیري پرون د باګرام پوځي اډې ته نږدې په یو چاودنه کې ټپیان شوې ده. ناټو د قاتم لاتړ د ماموریت یو ویاند ویلي چې د سرتیري د ورځنې غزمی په حال کې و چې په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی ماین و چاودید. ګرجستان په افغانستان کې 800 سرتیري لري چې په افغانستان کې د پوځیانو د شمیر له پلوه له متحده ایالاتو، ایټالیا او جرمني وروسته درېیم هیواد دی. د ګرجستان د دفاع وزارت د خپلو پوځیانو ټپي کېدل تایید کړي خو ویلي دي چې صحیح وضعیت یې د اندېښنې وړ نه دی. آذربایجان د ناټو په مشرۍ د قاتم لاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته اضافي سرتیري استي. اوس مهال ټول څلور نوي آذربایجاني سرتیري د قدس لاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ډیر دي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پرون په بروکسل کې د ناټو له عمومي منشي ستولتنبرګ سره لکتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې ژمنه وکړه چې افغانستان ته به نور هر سرتیري هم واستي. د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د آذربایجان د پوځي ونډې ستاینه وکړه.
We are grateful for your continued commitment to our rescue support.
ستولتنبرګ وايي موږ په افغانستان کې د غوسم لاتړ له ماموریت سره د سرتیرو ترانزیت او افغان ملي امنیتي ځواکونو سره د مالی مرستو په برخو کې ستاسو دوامدار ژمنو منندوی یو. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحده ایالاتو د نوې ستراتیژي اعلان وروسته ټول خپل غړو متحده هیوادونو وغوښتل چې د قاتم لاتړ ماموریت لپاره نور سرتیري واستي. راپورونه وایي چې ایران د یوې برطانوي اصله ایرانی زندانی خزی د محاکمې لپاره نوې نیټه اعلان کړې. برطانوي ګارډین رسمانی پرون د نازنین زغاری د خاون له قوله رپورټ ورکړ چې وایي د میرمن به د ډسمبر په 10 د ایران د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور محاکمه شي. میرمن زغاری د 2014 کال په اپریل میاشت کې په تهران کې ونیول شوه. د هیواد ملي امنیت ته د ګواښ په تور دا مهال 15 کاله د حبس دوره تیرې خو پر نوموړي نوي تورونه ظاهرا روسلاغه ولګیدل چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن نږدې درې اونۍ مخکې پارلمان ته د وینا پر مهال وویل چې برمن زاغاری په ایران کې ژورنالیستان روزل. جانسن وروسته د خپلو څرګندونو له کبله بخښنه وغوښته او وویل چې یوازې د خپلو خپلوانو د لیدنو لپاره تللی و، خو درې ورځې وروسته نازنین زاغاری ناڅاپه محکمې بلې غونډې ته احضار کړی شوه. دا کریمیا د تاتارانو سپینسری مخکخه سیاسي فعاله ویدژی کاشکا پرون وروسته لاغې مړه شوه چې د روسیې د امنیتي مامورینو لخوا د دې د څو تنه نږدې همکارانو د نیولو په پیښه کې ګیر پاتې شوه. بیرمن کاشکا چې 23 کلنه وه د کریمیا په سیمپرپول ښار کې وروسته لاغې ناروغه او په امبولانس کې روغتون ته ولېږدول شوه چې د هغې ګڼ شمېر فعالان ملګري د غلا او شکو په تور د روسیې امنیتي مامورینو لخوا ونیول شول. د سیمه ییزو روغتون سرچینو او د کریمیا تاتار فعالانو ویلي چې کاشکا د همدې پیښې نتیجه کې مړه شو. او کاسوو د خپل ګوندی هیواد البانیا د خپل واقعي ورس په خپل کلیس کې رودو رخصتي ورز اعلان کړي. دا کاسوو حکومت په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي چې صدر اعظم رامش هردینیای د البانیا تاریخ او کلتوري ارزښتونو غوړه کورنۍ او ټولنیز دودونو ته درناوی په خاطر د نومبر 28 نیټه چې د البانیا د خپل واقعي ورس د کاسوو لپاره هم رخصتي اعلانوي. دا اقدام خیل ګوندی هیواد سربیا سره چې کاسوو په 2008 کال کې خپل خپلواکي په یو ورقیز ډول تر اعلان کړه په اړیکو کې کړکې شلاسیات کړي. بلګراد په البانیا او کاسوو دواړو تور پورې کوي چې د سترې البانیا د جوړولو هڅه کوي، خو دواړه هیوادونه د اداره دی. د کاسوو د شاوخوا 1.8 میلیونه وګړو ډیره برخه یې البانیایان دي. دوستانو تاسو موږ غلا ازادي رادیو نه اوري. ولسمشر اشرف غنی د کورنوي چارو وزیر ته دند سپارل چې د امن نظم د کمانډان له ادرسه د لیکل شوی لانچمن مکتوب پاړه دی چېولونو کې لوی څارنوالي سره همکاري وکړي. دا مکتوب د شوی د عالم خید قوم پالنې پر بنسټ لیکل شوی. او ولسمشر ویلي لټول او کسانو سره بل قانون سره سم جدي چلن وشي چې د ولسونو ترمنځ نفاق اچي. احمد تکل پر تفصیل لري.
ولسمشر اشرف غنی د کورنوي چارو وزارت ته دند سپارل چې لوی څارنوالي سره په ګډه د هغه لیک په اړه څرنه وکړي چې د شوی ادعا لمخه د قوم پالنې سپارښتنه پکې شوی. په دې لانجمن لیک کې چې ویل کېږي د کورنیو چارو وزارت د عامه نظم د قومندانۍ له ادرسه استول شوی او کاپی په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوی راغلی دی چې د بلوازت د نوې 1500 کسیزې قطعې د جوړېدو لپاره د ساتنمنان او افسران معرفي شي، خو د شوی ادعا لمخې په لیک کې سپارښتنه شوې چې دا کسان باید له تاجکانو پرته له نورو قومونو څخه غوره شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ رادیو ته ویل چې په دې اړه پرون مازدیګر د وسلوالو ځواکونو د اعلی قومندانۍ په غونډه کې بحث وشو. ښاغلی آزاد وایي په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزیر ته دنده وسپارله چې په دې اړه په تحقیقاتو کې له لوی څارنوالۍ سره همکاري وکړي.
یا د غونډې کې د کورنۍ چارو وزیر ته هدایت ورکړل شو چې د یوې مطبوعاتي ناستې په ترڅ کې د یادې موضوع څرنګوالی او حقایق ولس ته وړاندې کړي. همدارنګه جمهور رئیس لوی څارنوالۍ ته دنده وسپارله چې د یادې موضوع د څېړلو په تړاو هر اړخیز څېړنه وکړي، او همدارنګه د کورنۍ چارو وزارت باید په دې برخه کې د لوی څارنوالۍ سره هر ډول مرسته وکړي.
د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر په یو خبر پانه کې وایي خغلی غنی په دې غونډه کې وویل چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د هیواد د قومونو ترمنځ نفاق واچوي. د خبر پانه لمخې ولسمشر ټینګار کړی چې لټولو هغو کسانو سره به د هیواد له قوانینو سره سم جدي چلند وشي چې د ولسونو ترمنځ نفاق اچوي. د کورنۍ چارو وزارت له دې مخکې ویلی وو چې د امن نظم د قومندانۍ له ادرسه خپور شوی د لیک غیر قانوني دی، او د دې قضیه په تړاو د دې قطعې د پیژن مدیر څارنوالۍ ته معرفي شوی. د کورنیو چارو وزارت سرچینو همدراز ویلي چې د دې مکتوب د لیکلو بڼه ناسمه ده، او اصلي هدف دا و چې د بلوازت قطعه کې د قومي توازن لپاره د پښتنو، ازبکو او هزاره قومونو اړوند کسان هم باید ونیول شي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
ل دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو د ازادي رډيوي مجلې ته ورزو خو رسته رپورت هم راخلو. څو ورځې وړاندې د کابل پانتون د ویترنری د پونزي محصلې زهرا خاوري ځان وشه. دا څرګنده نه ده چې د زهرا د ځان وژنې اصلي لامل څه و، خو د رپورټونو له مخې دا ځکه چې استاذې څو ځلې مونوګراف یا پایلیک ور رد کړی و، خو تر دې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان په پانتونونو کې د ستونزو په اړه بحثونه تاودلي. محصلین دا ستونزې تر مونوګرافونو پورې محدودې نه بولي. په دې اړه د ملالۍ بشیر تفصیلي رپورټ او ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله خبرې کې.
وروسته له هغه چې د کابل پوهنتون د ویترنری پوهنځي یوې محصلې زهرا خاوري ځان ووژه، په افغانستان کې د محصلینو د ستونزې په اړه بحثونه راپورته شول. د زهرا قضیه چې تر اوسه له حل سوی نه ده، خو د افغانستان په پوهنتونو کې د محصلینو پراخو ستونزو ته پام اړوي. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو د پښتو څانګې محصل رحمت رحیمزی هم له هغو محصلینو څخه یو دی چې لومړی د استاد لخوا ورسره د مونوګراف موضوع ومنل سوه، خو وروسته تایید نه سوه.
تکال ما پایلې کې یا مونوګراف ملیکه، نو ما په موضوع باندې کار کاوه چې مختلفې د بسې موضوع باندې کار وکړم چې هغه نوی وسی، خو ما سره نارخور استاد نتیجې ته ورسېد را سره ومنله. اما کله چې زه کمیټې ته لاړم، کمیټې له ما سره ونه منله. هغوی لامل دا یاده و چې دغه موضوع ته زموږ په زه په پسې یو مسله زموږ په مسلک پورې اړوند ده، کار راده چې تاسو بلې موضوع باندې کار وکړئ. بالاخره بیا ما یو شخصا نورو ملګرو
د کابل پوهنتون د ادارې او عامی پالیسۍ د پوهنځي استاد شبنم صالحی وایي تر دوو کلونو مخکې پورې مونوګرافونو کریډیټ نه درلود، یعنی نمرې نه درلودې چې هغه پر قدر اغیز ولري. خو په نوې کریکولم کې په ځینو پوهنځیو کې مونوګرافونه د کریکولم جز دي او کریډیټ لري. که څه هم دا په ځینو مواردو کې د محصلینو مخې ته د خنډونو خبره نه ردوي، خو وایي چې استادان هم تر بیلابیلو فشارونو لاندې دي.
تمن د پوری خپل صحیح امکان نه لري مختلفه د خطر ده، سره له کوم واسطي سره له کوم فشار نه چې مو پیدا کامیاب وایي دا ما تمبل ماسل باید مو کامیاب خنن ماسل د مجره کې.
میرمن صالحی وایي چې هر محصل باید خپل ظرفیت دومره لوړ کړي چې هیڅ څوک ونه کړای سي له ظرفیتونو یې سترګې پټې کړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ لالپور امیرزی چې اوس په همدې پوهنتون کې ماسټری کوي وایي که څه هم په خپله له داسې ستونزو سره نه ده مخامخ شوی، خو په نورو پوهنځیو کې لیدلې چې نجونې تر هلکانو زیاتې له خنډونو او ستونزو سره مخامخ کیږي. دا وایي ځینې استادان سیمه ییز توپیري چلند کوي.
دولتي پوهنتونونه کې کله چې د نجونې ورزی یا کوم مشکل لري، اول د دې نه دا پوښتنه کوي چې څوک یې نوم دی، چیرې ده، کوم ځای سکاره یې، ستا کورنۍ سکاره ده. که دې وخت وطندارې خو در سره مرسته کوي، که وطندارې نه وینو د مغول ورځې نه در سره تا په نه خکې تر اخره ورځې پوري.
میرمن امیرزی وایي کنجونی د خپل درسونو له خاطر له استاد سره د هغه په دفتر کې وویني د نورو محصلینو او ځینو استادانو لخوا له دغه استاد سره په اړیکو تورن کیږي، نو نجونی مجبوره وي چې په ډلېزه توګه له استادانو سره وویني. میرمن امیرزی وایي په ځینو مواردو کې لیدل سوي چې د پوهنتون استادان ځینې نجونې خپلو زامنو او یا ځان ته ودول غواړي، او له همدې کبله د دې په خبره اکثر استادانو دوه ودونه کړي دي. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو د پښتو څانګې محصل رحمت رحیمزی مني چې په پوهنتونو کې د هلکانو په پرتله د نجونو د بریا په لاره کې خنډونه زیات دي، خو دی وایي چې ځینې استادان هلکانو ته هم سمې نمرې ځکه نه ورکوي چې د قدر له درجې یې وغورځوي. دی وایي نجونې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ وي.
مونږ زیاتې نجونې لرو، دوی دا اوس په ښه پوزیشن کې دي، د سنف او نمرګانې دي، خو دوی استادان لخوا نه پرېښودل کېږي چې دوی مخته لاړې شي، یا دوی ډار وي چې یا به دلته بېرته استادانې شي.
ښاغلی رحیمزی وایي کله چې د محصل نمرې کمې سي، لس ورځې وخت لري چې د تجدید نظر لپاره کمیټې ته ورسي، خو د ده په خبره کمیټه شفافه نه وي او بېرته له همدغو استادانو څخه جوړوي چې له محصل سره مرسته نه کوي. د کابل پوهنتون د ادارې او عامی پالیسۍ د پوهنځي استاد شبنم صالحی هم موافقه ده چې نجونې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي، خو دا وایي
ډېری نجونې چې دلته دي راځي کومه سمه دي یوازې نه سره راتلی دي، د ګروپ په شکل سره راځي. موږ معمولا کوم کار ماشینې چې راځي که پوښتنه کوي سنف چې موږ ورته وخت ورکوو، که پوښتنه چې وخت ورنه کړو کولی شي د سنف نه بهر دا سوال ماتره کړي، که راځي ډیپارټمنټونو ته د پروژې په اړه دغو پروژو په اړه موږ ورته وخت ورکوو. دا
د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغه لالپوره امیرزی ادعا کوي چې ځینې استادانو کړي جوړی کړي دي او د چا زور ور باندې ځکه نه رسیږي چې له وزیر او رئیس سره لار لري. خو دا شدینه محصلینو ته داسې مشوره لري
که زه د خجلی په ځای اوسېده زه دوه کاله درې کاله خپل شاته اچوم خو خپل عزت هغه ته هېڅکله دا نه پرېږدم چې ورسره ما وارده شي. دا موضوع د کورنۍ سره په جریان کې، هغه کسان چې د کورنۍ سره باید په جریان کې پرېږدي. داسې یو مشکل سره سره موږ کېږي باید هغه اداره چون هغه اداره کې یا ډپارټمنټ کې دوی باید ونه ویرېږي په جرات باندې. دوی وایي چې فلانه استاد داسې زما څخه غوښتنه وکړه، ولې ډپارټمنټ دی ډپارټمنټ ته نه شي هلته رئیس دی ما ویل د هغې سره ښه شي چې هغه نه شي د پوهنتون په ساته دې باید مطرح کړي. یو کس چې رسوا شي بل کزرو نه شي کوي، یو فلانه رسوا شو زه هم کېدای شي رسوا شم.
د لوړو زده کړو په سیستم کې پر ستونزو سربیره په افغانستان کې دوه اتیا شخصي پوهنتونونه او انسټیټیوټونه دي او همداراز د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تشمیرو له مخې په هیواد کې 22 پوهنتونونه دولتي دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې سر محقق استاد حبیب الله رفی د خپل 59 چاپ شوی سفرنامو په اړه کې راته غږیږي.
دا سیم شته چې وخت په وخت می په موغو وخت کې یادښتونه لیکلي او دا سیم شته چې د سلیمان ماکو خبره چې کله می تڼاکه و چاودلې دی پخو بیرته په کور کې نشم بیا می لیکلي دي.
د سندرغاړي گلزار عالم سره مرکه
په موزیک پابندی په موسیقي پابندی نشته هرې بند کوټه بغره بازار شغه د ساترو بازارو
درې لاندې کایتونه او غلې نسیمه باری راتوي چې د کیسو کوم ټولګي د سکه کال اونری او فرنګي جایزه ګټلې ده.
پلان لرم د لندو کیسو خپل کیسې مې هم لیکلې جباړلې مې هم ان شاء الله چې وسیو ناول هم جباړم.
پایله خبرونه کوو همایونه واد د تیرې ونې فرنګي خبرونه راوړوي.
دا اطلاعات او فرهنګ وزارت په پام کې لري د بست تاریخي کلا ورغوي. دا اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د لړم د میاشتې په 9 نیټه په هغه کتنه کې چې د هلمند ولایت له والی سره یې لرله څرګند کړه چې په نږدې وخت کې به هلمند ته یو کاري ګروپ له مرکز څخه واستول شي ترڅو د بست د کلا ترڅنګ ځینې نورې تاریخي سیمې او آبادې هم په نښه شي چې ورغول شي. همداراز په دې ناسته کې په هلمند کې د ملي پارک د جوړولو او د پخوانۍ مطبعې په بیا فعالېدو هم موافقه وشوه. هلمند د افغانستان یو تاریخي ولایت دی چې د بست تاریخي کلا ترڅنګ په سلګونو نورې تاریخي آبادۍ لري چې د تخریب له ګواښ سره مخ دي. په چاریکارو کې هنري او فرهنګي نندارتون پرانستل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست بوهان محمد رسول باوري د لړم د میاشتې په 13 نیټه دا نندارتون پرانست. د باختر اژانس د خبر له مخې د نندارتون د پرانستې پر مهال ښاغلي باوري څرګنده کړه چې د هنري او فرهنګي نندارتون پیل له پروان ولایت څخه وشو او داسې هنري نندارتونونه به په نورو ولایتونو کې هم جوړ شي. په دې نندارتون کې د عینکو د کان د اثارو په ګډون د خطاطي نقاشي میناتوري نندارتونونه هم جوړ شوي وو. همداراز د پروګرام په لړ کې د تر ننداري هم تر سره شوه او بلل شو سندرغاړو خپل سندري وبللې.
سر محقق استاد حبیب الله رفی په دې ورستو کې خپل 15 سفرنامې په دوه جلا جلا کتابونو کې چاپ کړې دي. زموږ همکارې فرشتي مرسل په همدې ارتباط مرکه ورسره کړې او په سر کې پختلای چې دا سفرنامې په کومو وختونو کې لیکل شوې دي.
دا ټول سفرونه چون په افغانستان کې په تیرو 40 کلونو کې حالات بحرانی وو، نو زما ژوندم د بحرانی حالاتو ښکار وو. د 15 واړه سفرنامې بیلو بیلو ځایونو ته او بیل بیل مطالب لري. لومړی سفرنامه د داود خان په وخت کې زه د افغانستان غربي ولایاتو ته تللی وم په یو رسمي سفر کې او د زابل نه تر بادغیس او هرات پورې. په دې لاره کې ما د دې خپل هیواد د دې ښکلو سیمو په ستاینه کې شعرونه ویلي او برداشتونه مې درلودل او هغه مې د یوې سفرنامې په شکل لیکلي. دا 1345 کال. بله سفرنامه جالبه ده چې کله چې په افغانستان کې حالات بحراني شول، کمونیستي کودتا وشوه، زه له خپلو ملګرو سره کابل نه دی غرونو پلار پیښور ته ولاړم او په دې لاره کې چې ما څه لیدلي دي هغه مې پکې لیکلي. جالب موضوعات دي، جالب بخبری دي. مثلا په دې برخه کې د مجاهدینو ځایونه ما لیدلي او هغه راویه چې دوی د انسانانو سره کوله هغه مې پکې تمثیل کړي، د کمونیستي حکومت صحنې مې پکې راولي، او بالاخره پاکستان ته چې تللی یم هلته ماته ډېره جالبه وه چې په دری آدم خیل کې لوی لوی دوکانونه وو، د چرسو افیون کا واحد مرکز پې لیکلي وو، او دا د ما لپاره ډېره جالبه وه چې څنګه په یوه هیواد کې چرسو افیونو وسله همداسې آزاد خرڅېږي. په دې مې راپور لیکلی. دریمه سفرنامه زما د امریکی سفرنامه ده. هلته هم په یوه رسمي سفر کې د یوې میاشتې دپاره تللی وم په 1968 کال کې، او هلته چې موږ ته کوم کار سپارل شوی و هغه په امریکا کې فدرالیزم او د اقلیتونو حقوق، په دې موضوعات موږ خبرې اورېدلې او استادانو به معلومات راکول. وروسته بیا څلورم ګام زما یو بل سفر دی چې هغه اوران کابل ته تللی یم. هغه وخت چې د کمونستانو حکومت نسکور شو او د تنظیمونو حکومت ولاړ، او هلته رباني حاکم و، په دې وخت کې تللی وم.
دلته د کوم شیان راوړي دي چې هغه تاسو ته ډېر جالب و؟
ډېر جالب شیان. مثلا زه په د 1301 کال د زمري 19 نیټه وه چې په کابل کې جګړه ونښته. جګړه مخکې وخت تیزه شوه، بېګا اعلان وشو چې 1000 توغندي حکمتیار لخوا په کابل ښار ویشتل شوي دي، او په مقابل کې تیارې والوتلې په چار آسیا او په هغو سیمو چې حکمتیار حاکمیت درلود هلته یې بمباری وکړې. او ماخوستان چې ماښام شو د کابل په ښار کې یو ځل ډزې شروع شو. دوی د خوښۍ ډزې وکړې چې دوی بریالي شوي وو، لیکن دغه ډزې بالاخره معلومه شوه چې هغه ساړه کارتوس چې راغلي وو زر کسان دې ډزو وژلي وو، او زر کسان هم د ورځې ډزو وژلي وو چې 2000 کسان مړه شوي وو. او بیا وروسته زه په ډېر تکلیف بېرته د خپل اولادونو سره تر پېښور ولاړم. دغه جریان مې لیکلی.
او
پنځمه سفرنامه بیا د تهران سفرنامه ده. په تهران کې د سید جمال الدین افغان په نامه سیمینار و. هلته ما یوه مقایسه کړې ده، ځکه په 1356 کال کې موږ په کابل کې د سید جمال الدین افغان سیمینار درلود چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه خلک ورته راغلي وو مقالې لولي، او دا ځل په تهران کې د سید جمال الدین افغان سیمینار و. دوی زه په دې نامه غوښتی وم چې هلته مقاله ووایم چې سید جمال الدین افغان دی که ایرانی، لیکن د دوی توقع دا وه چې زه ووایم چې سید جمال الدین ایرانی دی. لیکن له نیکه مرغه زموږ افغاني کسان چې هلته راغلي وو، طبیبي صاحب و فکرت صاحب، هغوی ټولو دا موضوع لیکلې وه چې سید جمال الدین افغان دی. او موږ هغه وخت خپل هویت نه درلود. زه د پاکستانه تللی وم، د پاکستان په نامه یې یادولم. فکرت په ایران کې مهاجر و، د ایران په نامه یې یادوه، او طبیبي صاحب په جنیو کې و، جنیو په نامه یې یادوه. د سید جمال الدین په نامه هغه هدیره درلود. هغې هدیرې ته یې بوتله، هلته یې قبرونه جوړ کړي وو چې دا د سید جمال الدین پلار دی، او دا یې نیکه دی، او دا یې غور نیکه دی. په ټیکو یې لیکلي وو د دوی نومونه. ما پوښتنه ته وکړم، او د دې ډبرې چیرې دي؟ وي ډبرې په مځکه کې دي. ما چې زه څو ډبرې ونه وینم دا د ټیکې لیکل ماته هغه نه دي. نو په دې اساس اعتراض مې پرې وکړ، دا سیمینار نه زه بیا راغلم، او دا یو مقایسوي هغه مې لیکلی، یادښت مې لیکلی سفرنامه. نو د داسې 50 سره بیلو سفرنامو یوه مجموعه ده، او نوم یې دی د لارې ډالۍ.
څنګه په دې فکر کې سوئ چې په دغه اوس وخت کې دغه سفرنامه دی او کتاب په بڼه ولیکئ؟
زه په دې وختونو کې بوخت یم، خپل زاړه آثار راټولوم، څه شی چې مې لیکلي راټولوم. نو په دې لړ کې دا هم یو جالب کتاب و چې د 50 سفرنامو یوه مجموعه وه. اگر چې ما سفرونه ډېر کړي، لیکن د نورو یاداشتونه نه وو بشپړ شوي یا مې نه دي لیکلي. دغه 50 سفرنامې تیارې راسره وي، او دا مې د لارې ډالۍ په نامه نشر کړي.
کله چې تاسې دغسې سفرنامې لیکئ کنه، خپل یو څه در باندې تیر شوي، دا معمولا خپل ذهن کې ساتئ، او که تاسې مخکې ویلې چې یادداشت په بڼه لیکئ، څومره د ذهن کې پاتې کیږي او څومره د یادداشت په بڼه سره یې؟
په دې کې دواړې ډلې شته. داسې هم شته چې وخت په وخت مې په موږ وخت کې یادداشتونه لیکلي، او داسې هم شته چې د سلیمان ماکو خبره چې کله مې تڼاکې وچاودلې د پښو بېرته په کور کېناستم، بیا مې لیکلي دي. نه دواړه ډوله شته، لیکن کوشش مې کړی چې هغه څه مې چې په یاد کې وو، څه مې چې لیدلي دي، هغه رانه فوت نشي.
کله چې تاسو خپلې لیکنې کوئ، یو څه خو دا ده چې ظاهري بڼه دي او څه وینئ که نه. مثلا دلته الماری ده، هلته ګیلاس ده، هلته کتاب ده. هنری برخه یا په خپل جملات کې څومره داره ښکلې کوئ چې اوریدونکي ته جالبه سي؟
هو دا باید ووایم چې ما حقایق لیکلي، یوه کرخه یوه کلمه مې دروغ نه دي پکې لیکلي، لیکن رنگ مې ورکړی، ادبي ښکلا مې ورکړی، په ادبي ژبه مې لیکلي او د سفرنامو د غوښتنې سره سم، ځکه سفرنامه یو هنری نثر دی، نو ما په هنری نثر لیکلی دی.
او علت یې به همدا ده چې لوستونکي ډېر لري.
سفرنامه په همدې اساس لوستونکي لري چې نثر یې باید هنری وي او واقعات او پیښې واقعي.
ډېره مننه استاد، خیر اوسې.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
د اطلاعات فرهنګ وزارت له لوري د سږ کال هنري او فرهنګي جایزې چې د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه وویشل شوې، د داستاني ادبیاتو په برخه کې دوهمه جایزه د کیسه لیکوالې اغلې نسیمې باري د کیسو ټولګې وګټله. د بلا سیوری د اغلې باري د کیسو ټولګه ده چې 15 کیسې لري. دا چې اغلې باري له کله راهیسې کیسې لیکي او تر اوسه یې څو د کیسو کتابونه چاپ کړي دي، دا به په دې مرکه کې واورو چې زموږ همکارې مسعودی نیازی ورسره کړې ده.
اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې را سره له هلمند څخه راغلي مبارزه پیغله نسیمه باري میلمنه ده. نسیمه جان په هلمند ولایت کې په مختلفو برخو کې فعالیتونه کوي او د دې ترڅنګ تکړه لیکواله ده او ځینې اثار هم چاپ شوي دي. دا به د خبرونه په جریان کې بیا وورو چې دې څومره آثار چاپ شوي دي او په کومه برخه کې دا لیکوالي کوي. نسیمه جان، ډیر ښه راغلي خبرونه ته.
ډیر زیاته مننه ستاسو څخه هم سلامونه وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته. تاسو ته زیاته مننه ستاسو څخه کوم چې دا ویاړ مورا بخښلی در سوزنن په دې خبرونه کې ستاسو سره ګډون وکم. که څه هم دا خبرونه زما ډیره خوشی جی زی تعقیبوم او رمه ډیر زیاته مینواله یم، ځکه په دې خبرونه کې هغه څیرې تاسو معرفي کوي یا هغه کسان معرفي کوي چې لاسته راوړنې لري. نو خوش یم چې په دې خبرونه کې زنه ستاسو ملمنه یم. زیاته مننه.
ډیره مننه نسیمه جان، که د خپل ځان پاره راته وای په کوم برخه کې مو زده کړې کړې دي او دا چې لیکوالۍ ته څنګه لیکوالی برخته؟
زده کړې چونک زیات وخت موږ د پولي ها خواته د مجرات تیر کړی دی، نو زده کړې مې هلته د لیسانس پورې کړې وې. بیا چې کله دلته راغلو نو دوهم هغه ځای څخه د هغه پولي د ها خوا د پونتون څخه مې آنلاین ماسټري واخیستله. نو هم دلته اوس بیا چې هلمند ته راغلو په یو شخصي پونتون کې د طب پونځي مې هم پیل کړی چې پیلنې شپږم سمیسټر محصله هم یم. دا چې د ماشومتوب څخه ما د لیکوالۍ سره یا د کیسو سره ډېره علاقه درلودله او ډېر زیات کتابونه مې په اردو ژبه کې چونګ چې خواته و، نو ډیر زیات کتابونه مې اردو ژبه کې مطالعه کول. لنډې کیسې که به څه اخبار کې وي، که به څه په مجلو کې وي یا به هم په کتابو کې وي، زیاته مطالعه مې کوله، خوشېدلې مې هم زیاتې. نو هم دغه علت و چې کله دلته راغلو دلته ما وکتل چې دلته هم موږ څومره با اثره لیکوالان لرو، څومره شایسته په ادبیاتو کې دوی خدمات کړي، څومره بهترین آثار لیکلي. کله چې مو هغه مطالعه کوله نو هم داسې قرار قرار بیا د لیکوالۍ برخې ته هم راغلو او پیل مې داسې وکړې چې کابل کې ورکشاپ و د لیکوالۍ په حقله. کله چې هم دې ته راغلم بیا هم هغه استاد چې کله زما کیسه ولیدله بیا هم راته وویل چې ته یو ښه لیکواله کېدلی سې، د کیسو سره علاقه لرې، نو هم دې میدان ته راسه، په عملي بڼه باندې کار وکړه، نو انشاءالله چې پرمختګ کولی سې. او د استاد خبره وه چې نن هم دې مقام ته راورسېدم.
ډېر ښه. یعنی تاسو د لیکوالۍ پیل له لنډې کیسو لیکلو نه شروع کړی ده؟
بلې.
تر اوسه مو څومره لنډې کیسې لیکلي دي او آیا چاپ شوي هم دي؟
بلې، یو کتاب مې د لنډو کیسو د بلا د سیوري په نامه دی چې هغه ټوله زما خپل لیکل شوي کیسې دي. 15 کیسې لري هغه، هغه کیسې دي چې ټوله ما خپله لیکلې دي او د میرمنو پر ژوند مې لیکلې دي. د دې سره بل کتاب د خاورو ډیوه په نوم سره دی چې په هغه کې 19 کیسې دي. هغه کیسې ټوله د اردو ژبې هغه نامتو کیسې دي یا هغه بهترین کیسې دي چې د یو ټولنې د بدبختی عکاسی کوي. نو داش باړه ده.
بله، ښه ښه، ډېر ښه. لنډې کیسې چې لیکي کوم موضوعات انتخابوي؟ یعنی هغه د کیسو اصلي موضوعګانې مو په څرا څرخي.
دا چې د بلا سوري مې لومړی کتابو، نو په همدې کې موضوعات ټوله د میرمنو پر ژوند باندې څرګندېږي. د میرمنو ژوند بیانوي چې په یو ټولنه کې، په یو پښتنه ټولنه کې زموږ میرمنې څومره ستونزې لري، څنګه ژوند کوي یا څنګه د ناکرده ګناه سزا ویني یا څه رقم یو ورور یې قتل کوي او په ګناه باندې دوی نیول کیږي یا په بدل کې دوی ورکول کیږي، یا څه رقم یو میرمن ماشوم نړۍ ته نه راوړي، ستونزې په خاوند کې د مخېغې ګناه سزا دې ته ورکول کیږي یا په هغه سزا باندې دا نیول کیږي، او څه رقم چلند د میرمنې سره د خسرګنۍ په کور کیږي. یعنی ټول غنا وړ د دونه چیز موږ په ټولنه حاکم دي، تاسو ډیره وخت په کیسو کې هم دغه مسله اخلي او لیکي؟
بالکل، ټول هم هغه کیسې دي، هغه حقیقتونه دي چې موږ تاسو د کورونه دي پکت هم هغه ستونزې ما راخستې دي، هنري باندې ور کړې، د هنر په ژبه می وړاندې کړې.
ډیر ښه نسیمه جانې، تاسو په نظر دا څومره اړینه ده چې کایو لیکوال لیکنی کوي، مخصوصا میرمنه لیکواله چې بیا اوسي چې هغه د ټولنې واقعیتونه راواخلي، نظر دې ته چې دا یو خیالي کیسه ولیکي، دا به څومره مهمه ستاسو په نظر او څومره اړینه ده؟
ډیر اړینه ده. زه فکر کوم د شوز لپاره به دا ډیر شوي، که څه هم هر څوک خپل ځان ته نظر لري، خو زه خپل ځان لپاره دا وایم که څه لیکوالي پر حقیقت باندې ولاړه ووسی، هغه ډیره خوشیږي، هم هغه ډیر خلک هم خوشی، خلک منفي حساسیتونه هم نور سره شي، او دا څه نه څه خلک چې هغه څه د کلم په ژبه یا داسې په هنري ژبه باندې ونی، تبا پر دوی باندې تاثیر هم کوي. یعنی هغه څه چې واقعا موږ په ټولنه کې ستا په عام ژوند کې، پادي ژوند کې موږ وینو، موږ اورو، پر موږ تاثیر نه کوي، موږ ته دا عادی دی نه چې یو شزه پر بونی ورکول کیږي پغه کور کې د سر سره چلند کیږي، یو شزه د خاوند مسافر دی پغه خسرګنی کې پغه کور کې د سر سره کم چلند کیږي، ځکه خاوند نه دی ته د مزدور په سرګه ګوري، د ټول کور کار دا کوي. یعنی هغه څه یا هغه ستونزې، هغه مشکلات کله چې د هنر په ژبه باندې راسي یا د کتاب باندې ولري یا د بیاتو تراسي، بیا خلک اساسات هم نور سره شي، او خلک دې ته غاړه ږدي چې واکین مش په ټولونه کې دا کوي، پر ډیر خلکو داسې تاثیر کوي چې هغه د دې څه خلاص اخلي یا نورم خبرې چې داسې څه باید ونه وسی، ځکه دوی یو احساس پیدا کوي یا داسې دوی ته احساس کیږي چې واکین دغه څه د شوز سره کیږي او دا بې انصافي ده، دا باید نه وسی.
او دا کیسې چې دوی په ژوند کې دیدلې ک نارینه ایم لولي کې د تاثیر په وکي چې دا واکین بد کار ده، باید څه کارونه کوي مېرمنو سره؟
بالکل، ډیر زیات. یعنی داسې یو ورور هلته هلمند کې ماته ویل چې ستا یو کیسه به د وښ کامل، کله چې هم دا ما ویل زه په ځم پوسو نه هم چې کله زما وښ کې راته سوي دي، په دې خاطر باندې چې کیسه دومره دردونکې وو او واکین زموږ د ټولنې هغه حقيقي عکس بیان کړی وو، یعنی هغه حقیقت پکې راټول شوی وو.
کدار ته وایي چې تاسو افغانستان کې ځینو لیکوالان متاثر استئ، د هغوی کیسې لولئ، الګو مو څوک ده په لیکوالۍ کې تاسو یو چانه متاثر استئ که خپل ځان ځانګړی سبک لرئ؟
دا چې ما زیاته مطالعه په اردو کې درلودله، نو د اردو لیکوالان چې لکه منشي پریم چند ډېرې بهترینې کیسې لیکي، استاد منټو دی چې ډېرې ښایسته کیسې لیکلي دي، د هغوی زیاتې کیسې ما ژباړلې هم دي. همداسې په پښتو کې زیات داسې موږ لیکوالان لرو چې هغه زموږ الګو کېدلی سي، یعنی ډېر ښه آثار یې لیکلي دي، ډېر څه انسان ځینې زده کولی هم سي، لکه استاد شپون، همداسې نور استادان چې زه د بېلابېلو استادانو کیسیل ولما، نصیر احمد احمدی دی چې په اوس وخت کې ډیر شایسته لیکنی کوي، ډیر شایسته ناولونه لیکي، ډیر شایسته لنډی کیسې لیکي، چې دغه کیسې زه ډیر مطالعه کوم او جنې متاثر هم یم. نو هم داسې بیلابیل سایټونه ګورم چې پاغه کې بیلابیل لیکوالان دي، دغه کیسې وایم په څو چې زه پوه سم چې هر لیکوال ځان ته بیل رنگ لري، بیل طریقه لري، بیل سټایل لري ځان ته. نو دا نو سوالای چې یو مشخص نفر یاد کوم، مشخص لیکوال یاد کوم چې موږ غزما ولګو دی، هم د دې څخه زه متاثر یم. یعنی زیات لیکوالان دي، ډېر لیکوالان دي چې دغه کیسې او ادبیات په برخه کې چې لیکنې کوي هغه لولمه.
نسیمه جانې، تاسو هلمند ولایت کې استئ، هلته څه نه څه نامنی ده، او میرمنې دومره نشي کولی چې له کوره بهر لاړې شي او یا بیرون کار وکړي، هلته به ډېرې نجونې اوسي چې لیکوالي او شاعري سره یې مینه وي، تاسو هغوی سره په ارتباط کې استئ، داسې کوم ځای شته هلته چې د بهیر په شکل اوسي، سره راټولې سي، کښېنئ او هغه تاسو کومې تجربې چې تاسو له لیکوالۍ نه لرئ دوی سره شریکې کړئ، داسې څه امکانات لرئ هلته؟
متاسفانه چې موږ داسې کوم مرکز نه لرو، نه داسې کوم د خوندو لپاره داسې کوم بهیر لرو، درسو چې هلته موږ سره راټولې سو، خپل نظریات شریکو یا خپل د لاسته راوړنو په حق لبانې یو بل ته خبرتیا ورکړو، بس کله چې یو بل خبرو یا غواړو چې فعالیتونه یو بل ته ورسوو یا زموږ په فعالیتو باندې پوسي یا هم ښوونځیو ته ځي، هلته یو غونډه جوړه کړو، درسو هغه نوي نسل نوی انجونی یا نوی نسل سره راټول سي، هغوی خبر کو په دی باندې، درڅو هغه هم هدف ولري یا داسې کم پلان ولري د ځان سره، هغه متاثر سي، تشویق سي، او دی څه کول ته زړه شي، کې امید سي غونډه جوړو چې په هغه غونډه کې بیا ګډون کوو، یو بل موږ د خپل په کارو فعالیتو باندې خبرو، خپل معلومات ور دوی پورې رسو.
او الته چتا سو انجونو سره ګورې وینې څومره دوی لیکوالي شاعري ادبيات سره دوی مين لري د سنجوني بمی چې آثار ولري شاید او چاپ امکانات دا شیانو نه لري دی برخه کې مور سره مرسته کړې ده
بالکل دا چې خپل اوس نوی دی میدان تر غلې ما کال میکیږي چې هم دی ډګر کې کاري فعالیت تر سره کوم کله چې زما د کتاب د مخکتنی غونډه جوړه سو نو زیات مېرمنې په هغه غونډه کې ګډون کړي وو بیا داغه څخه ورسته یو خور از ما سره اړیکه ونیول چې ما شیرونه لیکلي دي په کتابچه کې را سره دي کته دوم لطف وکړي چې زموږ کور ته راسي ته به اجازه نه لرم د کور څخه د باندې ولاړ سم دا چې تم یو شزه په ډیرو مشکلاتو مستا شماره پیدا کړ نو کته دوم لطف وکړي زموږ کور ته راسي زما شیرونه وګوري زما سره په دې برخه کې کومک وکړي ځکه چې ما ته داستا کامیابی یا داستا د کتاب لیکل یا د ورونو سټایل یا په ټولنه کې دونه شه تاثیر درلودل یا دومره شه مثبت پایله درلودل زه ډیر متاثر سم او زه غواړم چې یو کتاب چاپ کوم خو یو خې د چاپ وسنه لرم او بل په دې برخه کې څوک نه پیژنم چې را سره کومک یم رسته وکي دا چې ما واوریدل یم ولیدل چې ورونو استاد سره په ایډیټ په چاپ پروف کتل کې کومک کړی دی نو غواړم چې تاسو ما سره کومک وکي او ان شاء الله چې د دې خور شیرونه څو نفر ته مشکره کړی دی چې هغه ستایل دي په دې باندې هر ځې چې باید چاپ سي نو ان شاء الله د دې خور سره مجمنه کړی دی چې دا کتاب ورته چاپو او ورته چاپو مې د خیر سره
دغه خدای مو کامیاب لره چې تاسو کولای شي په هلمند کې نور خويند سره مرسته وکړي چې دوی واقعا غواړي د لیکوالي ډګر ته راشي او امکانات نشته او تاسو کولای شي دوی ته ځانګړي امکانات برابر کړئ نسیمه جانې خبره شوې مې چې تاسو د لنډو کیسو یو کتاب جایزه ګټلې ده کله دغه جایزه په اړه معلومات راکړي چې د چال خو تاسو درکل شوې ده او څنګه مرتزان کاندید کړي وو
ا دچی از ما کتاب نه یوازې په هلمند کې نه یوازې په مرکز کې د افغانستان په ساته ډیر وویل سو ډیر خوش سو ډیر خلګو وستای چې بهترین حقایق میرا ټول کړي یا د شوزو یا د میرمنو ژوند نه خالی بدبختی می په هنري ژبه دوی ته وړاندې کړي یا راخسته نو زنه پوهیږم چې دوی د سلسله څنګه سره ورسېدل نو زما کتاب یې کاندید کړي دا چې پر فیسبوک باندې یا هم داسې په سوشل میډیا کې د کتاب ډیر شهرت پیدا کړي نو هم داسې بیا د دوی د خوا کاندید سوی وو چې بهترین کیسې دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا چونګ چې دوی هر کال داسې یو پروګرام لري چې هغه بهترین اثر چې د افغانستان په سطح باندې د دوی په نظر باندې شي دوی د دې وړ وو بولی چې هغه باید اجازه واخلي د څو لیکوال تشویق سي یا نور هغه لیکوالان یا نوې لیکوالان چې راځي هغه د ست زړه شکی چې موږ تشویقي جوړ دی په شزړه باندې په خوشحالي باندې خپل کار مخته یوسي نو هم داسې یو پروګرام دی ورته لري بیا په دې کې زما کتابم کاندید سوی وو چې دوم نمبر جایزه واخستله او د زه هیڅ نسم فالپازو کې درته ویلای چې دغه صحنه دغه وخت چې زه خبر اوسم کتاب کاندید دی دوه مدرجه جایزه غټله دا ډیر غټ افتخار دی یعنی ډیر لوړه خبره ده یعنی دا یو خبره ده چې ما هیڅ توقع نه درلودله
او نسمه جانې دغه ډول فعالیتونه چې ونجلي کتاب چاپي او غو بیا جایزه ته کاندیدي او بل اخر جایزه وړي څومره نور مېرمنو لپاره خپایام لرلې شي چې دوی هم نوري وهڅيږي او په داسې ولایت کې بیا چالت ډیر نام نې دا جونې صنعت محدود دي کار نشي کولای په دې برخه کې دا به دوی لپاره په اصطلاح د تشویق او جنب ووسی
تبان چې وسیږي ځکه چې زما یو د کتاب د مخکتنی غونډې دومره ش تاثیر مثبت تاثیر پر خوند باندې ودرلودلې نو زه سلفي صد باورې ما چې هغه انجونی چې دا اراده به هم د ځان سره مخکینه درلودله یا دا پلان به هم ځان ته نو سنجولي وس به دوی هڅه وکي وس به دوی راپورته سي وس به خپل مبارزه هم پیل کړي نه یوازې مېرمنې زه فکر کوم چې زیات نارینه بلا تشویق سي زیات نارینه بلا دې ته زړه شکی چې داسې کومه استر اورونه ولري یا داسې کوم کار وکي درڅو هغه وستایل سي یا غفر دومره د افغانستان په سطح باندې خوش سي او د جایزې وړ وبلل سي په جایزه کې خو ستاینلی کو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا او د دې سره دوه درجه د جایزه سلویر زر افغاني وي چې دا دوه درجه د پاره دی ځانګړي کړی وي نو ان شاء الله چې پلان رمه پر دې پیسو باندې کڅه هم ماته د کتاب په بدل کې راکړل سي وي خو زه خپل حق نه غنم او نو شاید چې خپل فرزان باندې مصرف سیراسه نو هله لرم چې د خوندو یو خود دی شاعري خور سره چې می کول کړی دی د دې کتاب ورته چاپوم او نور چې پاتې سوی ان شاء الله چې خپل د ځان لپاره نه هم داسې د خوندو لپاره به مصرف کوم درڅو د دوی لاس په خلاصي یا د دوی لپاره یو مرسته ووسی هم دومره په وسد او هم دومره خواتمن کوم.
ډیر ښه نسیمه جانې واقعا ستاسو نیک نظر د خويندو پاره چې دوی واقعا ضرورت لري تشویق ته هڅونه ته دوی څه کوم کارونه کوي او امکانات لري او تاسو دوی سره مرسته کوي دا ډیر د ویار زید چې تاسو دومره لوی زړه لري چې دوی سره مرسته کوي او هڅوي په دې ډګر کې نو خدای پاک مو همداسې کامیاب لره.
ډیره زیاته مننه
نسیمه جانې. اوس په بیرته راشو ستاسو د لیکوالۍ برخې ته چې راتلونکي پلانونه مو څه دي غواړئ نورم ادامه ورکوي لیکوالۍ وکړي او پلان کې مو څه دي راتلونکي کتاب به مو څه له خیره چې تاسو غواړئ چاپ کړئ او
انشاءالله چې پلان لرم د لنډو کیسو خپلې کیسې مې هم لیکلې ژباړلې مې هم انشاءالله چې اوس یو ناول هم ژباړم نو پلان لرم چې په همدې برخه کې نور کارونه هم وکم چې د ژباړنې وروسته بیا پلان مې دی چې خپل ناول هم ولیکم نو همدې کار ته ادامه ورکوم د خیر سره او غواړم چې په دادب په ډګر کې همدا سلاست راوړنی ولرم همدا سي ټولنې ته خدمات وړاندې کوم.
یعنی د لنډې کیسې تر څنګ ناول یادونه مو وکړل غواړی ځینې ادبي ټوټې هنري نثرونه مو لیکي
په هل خو د ادبي ټوټو یا د نثرونو پلان لرم د چې ما د کیسو څخه پیل کړي یا د ناولو پیل کړي په حال خو پر همدې باندې ذکر کوم کله چې پدې کې پورا دومره زپو سم چې دا کار وس دریو هدا پوری بس دی زباید بل برخه انتخاب کوم یا بل برخه کار وکم ان شاء الله چې هغه بیا ورسته د ته پلان جوړوم په حال خو می پلان دا دی چې پلنډو کیسو کې ناول لیکلو کې یا ژباړو لیک کار وکم.
ډیره زیاته مننه نسیمه جانې باري چې راغلې خبرونه کې ملمک سره غډون وکړ او د خپل لنډو کیسو په اړه سره وغږیدلې.
لتا سونه هم مننه د ازادي رادیو څخه ډیره زیاته مننه دا ویاړې ماته راو بخشي او ماته بلنه راکړه زیاته مننه.
رادیوي مجله هر جمعه لاس بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
وستانه کلوار دی وګم استودیو ته راغلي او دا ځلې درې لاندې کایتونه راوړې دي و با ورو چه دا نکلونه تر چه پوری دی.
بزرگ ایو بزرگ تا چاو ویل چه چنگ هدایت شوی لارخون که دی چوکو دورتا ویل چلورو کسانو هدایت را تا کرده دی یو تن یو رسوا او بدنام سڑه و چه پخواکی تیری دم او لار میزنی چپ کرا چه حسین خلک میده دا پخواکی و بینی دد چرا پام شول اواز یې را باندې وکړ ته خامخا پوهیږي چې سبا ته به څوک تور مخی او څوک سور مخی وي. یو بل زلمې په لاره یو مست ولید چې ړنګ بنګ روان و. ما ورته وویل په احتیاط ګامونه اخله چې ونه پرځې درا تکړه تا چې په احتیاط ګامونه اخیستې دي نه یې پرسیدلې. یو بل لارخون کې مې یو ماشوم و چې بلډي وې په لاس کې و. ما ورنه وپوښتل دا رڼا له کومه راغلې ده؟ د ډیوې ته وپوکل او ما ته یې وویل ته چې د علم دعوه کوې ته راته ووایه دا رڼا چیرته لاړه. او یو بلزل ایوی کاسری را تا هدایت وکړم. هغا چی دیره کولی و را غلی و چی خواله را سر وکړی لخبلو دردونو می خبر کړی. ما ورتا وویل مختی پتکا بیا غگیگا. کاسری را تا وویل زچی دی دنیا پخوندونو کی غرقیم داویره نلرم چی هغا زاد بحیر کرم خود بس یوز ما پلی دو ویری که چی هغا بدی حیر شیم. ژوند کې خو وکړه ای وشتمن کششته وبیل. ما وصیت کړی دی چې لمرګ ورسته مې دی ټول جایدات په بي وسلو وبېشل شي مګر خلک مې بیا هم کنجوس بولی هیڅ نه پوهیږم چې دا ولې. کشش په جواب کې ورته وبیل دیوی غوا او یو سرکوزی کیسه به درته وکړم. سرکوزی غوا ته وبیل
خلق دی پخنوم یادوی او د شیدو او پیروی په تعریفونه دی نه مړی کی خوزه چی لسره تر پخو د ټول ځان غوخي ور باندې خورم نه مستای چی الهاده به یڅوی ته په هی کی چی د غوا جواب ورته څو غوا ورته به یل چی الهاده به شاید ده وی چی زله خلکو سره په خپل ژوند کې لیکي کوم عادت که ضرورت پاچا د خپل مانی په باغ کې قدم وها یو ځای دی و چمن د څنډې لډبرین چوکۍ سره یو اسکر بولی پاچا پښتنه ورنه وکړه دلته د څل لپاره پیری اسکر ځواب ورکړ قربان دي شم صاحب د ګارد قومندان راته ویل دي چې دلته ودرېګم پاچا قومندان را وخت او پښتنه یې ورنه وکړه چې دغه سړی د دلته ولې درولې دی د قومندان ځواب ده و چې مخکینی قومندان د مانی د پیری د ځایونو نقشه ورسپارلې وه او له نقشې سره سم دلته هم یو پیرهدار پکار دی د پاچا مور چې په دې کیسه خبره شوه زوی ته یې وویل ته چې درې کلن وې یوه ورځ دی د همدې ډبرینې چوکۍ په خوا کې لوبې کولې او په هغه ورځ دا چوکۍ تازه رنګول شوې وه پلار دې حکم وکړ چې یو اسکار دې دلته ودرېږي چې تا له چوکۍ لرې وساتي چې جامې دې چټلې نه شي په هغه وخت اوس یو څلوېښت کاله تیریږي خو د ډبرینې چوکۍ څنګ ته لا تر ننه پورې یو اسکر پیروي پاچا چې د ډبرینې چوکۍ په خوا کې د پیری په اصلي علت پوه شو مور ته یې وویل موږ هره ورځ ډیر کارونه کوو خو په دې نه پوهیږو چې ولې یې کوو د یو عمل ضرورت ختم وي مګر موږ په ضرورت پسې نه بلکې په عادت پسې ګرځو
سندرغړې گلزار عالم چې لشاو خو 15 ډېر شو کلونو رئیس سندرې بولی او تر دې د مې له 1200 ډېر پښتو البومونه ثبت او مارکیټ ته وړاندې کړې دي په دې ورستو کې لخپل پلرنی ټاټو به پیښوره کابل ته راکړه شوې ده د چ گلزار ولې پیښور پرې خې زموږ همکار زبی الله مومن په دې اړه تفصیلی مرکه ورسره کړې ده دا ورېدل بلنه درکوم
گلزار استاد پتی ورسته کې تاسو خپل پلانټ اټوبې په خور پرې خود او کابل ته کټ شوي کدار ته وای چې تاسو ولې خپل کورنۍ سره یو ځای پرې خور پرې خود او کابل ته لاړی د هجرت لامل سو
ډیر مننه خوشاله و باد اوسې لومبه خدا یو شیر ماته دیږي چې نه مجمعات نه مګه کې پرې دی او سوق مولا کې په هو کې پرې دی نو دا چې کوم ستونزې مونږ ته راپېښې وي لکه ټول پښتون ولس ته راپېښې وي راپېښې دي اوسم د تیرو 15 کالو شو ډېر غټ عمر دی نو کله نه چې دا د ممې حکومت راغلی وو په پښتونخوا کې هغې نه پس په موزیک پابندي په موسیقۍ پابندي نشته هرې بند کوټ ګری بازار چې هغه د ساترو بازار وو زموږ ورسه وه هغه نمندان وخت لغو دفتر وي پکې نو ما موسیقي خو بس دغسې حل شو نو ما ځان ته چې کوم دی نو کاروبار شروع کړو هغه کاروبار هم رانه دغه خلکو چې کوم ده هغوی رانه په زوره باندې واخیستو جنګ جګړې وو لانجې وو تاڼه کچهرې وو دا هر څه وشو بس دا په دې وجه بس نور دلته جون زمانه کې دومره زما د بچو کېدو او دې د وجه مې پېښور پرېښودو او څوک پر ازاد ملک نه ځي وو یا ډېر غریب شي یا د یار دغه مزینه
استاد تاسو په خپل خبرو کې د خلکو ذکر وکړل دا کم خلکو دا کومه ډله و چې تاسو څنګه ولې تاسو نه کاروبار په زوري نو یا تاسو په خبره تاسو ته تانې کچري او دغه نور ستونزې پیدا کړې دا سوګو
نو دا موږ خلک دي چې دا ټول پښتون وطن کې چې موږ ستونزې پیدا کړې دي مذهبي انتها پسند چې ورته وي چې هغه هر ځای کې شته دي پورو اوریدونکو ته پته معلومات دي زما په خیال چې هغه هر ځای کې لاس لري انتها پسند چې ورته وي
هلته شو ساده دوزخونو خشاک دلته دغه قصابانو خوراک هلته دغه خمارانو خوراک نه مو ځان تور کړو او نه سپین پاتې شو نه د دنیا شو نه د جن پاتې شو د لویو لویو قدرتونو روا یو تمنا دا اورې دې شکنا
استاد تاسو د مذهبي انتها پسند خبره ورچ تاسو تل تاسو نه جوړول تاسو د هنري هنر په مخ کې خند کېدل او یاس تاسو کاروبار په مخ کې خند کېدل نو آیا تاسو د غستونز چې تاسو راولاړ شوی وي د مل حکومت سره شریک نه کړی او کو حکومت سره شریک کړی وي غي آیا غي په دې لګي تاسو سره سمونسته نه کړه
نو حکومتونو سره شریکول څه فائدہ پدې نه و چې ما خو پرس کانفرنس کول غوښتل د دې واقع نه پس هغې نه مخکې مې بلا پرس کانفرنسونه کړي دي هغه پر ریکارډ پراته دي انګلش اخبارونو کې هم او په دغه کې په اردو کې هم بلا کمې کمې ستونزې چې ما سره یا پی پیخې شوي دي کمې کمې چې شوي دي په دې حالاتو کې په دې پنځلسو کالو کې هغه ټول پر ریکارډ پراته دي نو د هغې څه بندوبست ونه کړو او نه د هغې څه معلومات ما ته راکړل چې دا کوم خلک وو یا څه وو یا څه نه وو فکر به وي چې هغه به اورېدونکو ته معلومات تو دې خبر جوړي هغه ټول رسنیو کې چاپ شوی دی او وخت په وخت چاپ شوی دی هغه خلکو ته هم څه پورې لیکل څه زما مخې ته څه نتیجه را نه وسته خو په دغه حالاتو کې هم ما چې کوم دی نو پرس کانفرنس کول غوښتل خو زه چې پرس طرف کله ورغلم نو زما ملګري دي صافیان دي هغوی زه منع کړم هغه وخت کې داسې حالات چې دا پرس کانفرنس مه کوه که اخرنی اپشن تاسو سره پاتې شي کوم یو اخرنی خبره نه کېږي څه نو بیا به پرس کانفرنس وکړه او اوس مه کوه موږ به دا خبره مشرانو سره داسې داسې به وکړو بس هغوی خبر ما دا وکړو نو پرس کانفرنس ما ونکړو هغه وخت کې الکه ما ته کول پکارو هغه ما ونکړو شو نو دغه حکومت هم زما په خیر خبر خو خبر دی خو نشي کولی لکه چا چا ته به سکیورټي ورکړي یا د چا چا خیال به ساتي که نه لکه دا خلک زیات دي او موږ زیاده خبره ده موږ خو کم یو کمزور یو
ستاد جنت په تمتا مچمري دهغه او گو پسل گو میں قسم پد دوزخ کی نور نہ شمل دے ستا دزل زوان پا مناروں میں قسم یا خود از مکی پد علت سینا ما تخپل جن زما جنت راکا یاد نہ ہر دوزخ مرد نہ مخ کی چغی اجازت راکا چی داستا ہو گستا پخوان مارکم یا پخ پل زان باندی کار غا مارکم
استاد تاسو په پیښور نه کابل ته لاړی نو خامخا تاسو په پیښور کې په کوټه کې همداسې نو په قبایلي سیمو کې ډېرې زیات لکونه مینوالو تاسو سره راشه درشه در لرله تاسو لیدلی ستاسو پروګرامونه ترتل نو آیا هغه مینوال ستاسو په دغه هجرت خپه نه شول او که خپه شوي نو هغې تاثرات څه تاسو سره خپل تاثرات شریک کړي په دې لړ کې
یاره په فیسبوک باندې بلا ملګرو یارانو دوستانو او دغه مینوالو هم چې کوم دی نو مسیجونه راته کړي دي او ټول هم دغه ویلي چې موږ ډېر زیات خپه یو بعضو خو پکې دا هم ویلي چې ته راشه دلته بیرته موږ رضیه درکوو یا دا کوو هغه کوو بلا سوزونه ما ته مسیجونه وشول خپه دي خلک خپه دي خو زه په یو خبره زه خپه یم هغه دا ده چې لکه زما خو د 15 کاله د هنر خدمت یا د دې ولس خدمت یا هر څه چې ورته څوک نوم ورکولی شي وردی کې خو یو کار مې کړی دی اوس دغه دا دی چې لکه زما د خبره زما د بچو ده که نه نو بچی خو داسې داسې د ځناورو بچو من څوک دغه کوي نو هغوی پرې نه برداشت کوي ځناورو بیا زه خو انسان یم خو بلا خلکو راسره رابطې کړي دي او مخکې ما هغه وخت هم کړي دي اوس هم کوي کورې ودان چارې خپه
دي ستاسو په دې پېښور پرېښودو باندې
بیخي خپه دي خو دا ده چې څوک یوازې یو یو کس خو سکولی نه شي او نو څه چې کوم دی نو داسې څه اقدام یا داسې څه خبره نه شي کولی خلک چې هغه زما یا زما د بچو ژوند محفوظ وساتي یا څه نور دا خو ګرانه غونده کېده
چائے کابل تلا زکل خاندہ کل جانا چپ
سر پدې ورسته کې مونږ ګورو چې اکثره پښتانه سندرغاړي یا د ډرامې او فلم اکټران په پښتني سیمو کې چې کم پښتانه سندرغاړي دي هغه له ډېر مشکلاتو سره مخ شوي دي. هغه د سخدریزو لخوا تاسو یې هم یادونه وکړه که د سخدریزو لخوا مشکلات دي که اقتصادي ستونزې وي، خو دا حالت یوازې که تاسو مشاهده کړي وي دا حالت یوازې د پښتنو هنرمندانو سره مخ کېږي. په نورو ګاونډیو ژبو کې چې کوم هنرمندان دي یا په ایران کې ګوري یا په همدې اردو ژبه کې ګوري هغه هنرمندان له دغه ستونزو سره نه مخ کېږي. نو دې جسدا ولی پختن لدی ډول خلاف سر مخ کی
اور دیکھو سیدھے سیدھا خبر ادا دا چې د یو کام ثقافت یا کام وجل غوړ دغه اغینا دغه جبو تروڑا او دغه سندر وژن سندر غاړي وژن دا خو کار خبر ادا دا من څه سکو سندر جون دے ساتو یا څه کوم دې نو دې ټولنې ته یو څه ورکو. نو ظاہر خبر ادا چې دې ټولنه کې چې کوم دې نو لکه غتوان خوشتا خو مونږ غتوان ته لګوم د کې دغه ورکو چې زه خوشحالي سړی وو یو خو دا غستون زو چې کوم کې پښتون ولس دی وخ راګیر دی باقي کې سن صبر خپل برخه شولې شو. نو ظاہر خبر ادا چې دا غټه مافیا ده نو پښتون کام ته یو چل جوړ کړی دی. نو دا زما په خیال چې دا ولس سره دغه کې دا مافیا ده ډېره غټه او دا کار یې روان کړی دی. بس روان دی مونږ داسې تدبیرونه یا داسې دغه په کار دی چې دې دپاره وکړو ریاست یې وکړي یا که ریاست یې نه کوي حکومتونه دي وکړي بیا مشران د پښتنو دې راغون شي هغه دې دا کارونه وکړي. زما په خیال زمونږ غټه دغه چې کوم دی هغه جرګه ده جرګو منې فیصلیم کوو جرګو منې هر څه کوو او خپلې ستونزې هوارو مشران دې راغون شي جرګه دې وکړي چې دا ستونزې راپېښې دي. پښتون زره خبره ده چې سندره سندره وژني نو بس دغه مسله ده. نو دا پښتون کام ته دا یو د بده مرغه یو دغه راپېښ دی.
ډېر زیات مننه.
خیبر زلمی پختو زمانگا شانده منگا پختانه او پا وطن مزان قربانده منگیو ده خیبر زلمی پختو زمانگا شانده منگا پختانه او پا وطن مزان قربانده.
قوت دی زمنگا اراد د تا تر نہ ہو موچت دی پوینو کی زمنگا خزانے د غیرت پٹ دی منگ توریالی او دا وطن پ منگ گراند پختانے اوپ وطن مزان قربان دے یود خیبر زلمی پختو زمان گشان دے منگا پختانے اوپ وطن مزان قربان دے
د غړی اچار پروګرام د شنبو په ورځو د سهار د اتو بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د څلورو بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي.